مشال ریڈیو دو وقت پا پشتنخوا کے دا گرمی دولس بجے سوے ز بوری وال کاکڑ پدی وسط اخبارونه کې ستاسو کوربم پدی اخبارونه کې په کابل کې د سوی برید په خبر پښتونخوا کې د عمران خان د تازه سرګندونو پر پرویز مشرف د غداری د مقدمه ترڅنګ د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه ریپورتونه لرو. خلمړی اسرار عالم مومن تورزو ستاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
جبی وسلم والے ڈلی نن سہار وقتی پر کابل کی جمہوری ریاست اور دفاع وزارت ختیز لورتا پر امنیتی پوستوں برید وکھڑ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی تر سوچ پاکستان د ترهګری پر ضد یو قومی تګلار نه وی جوړ کړی تر هغه وخت په پاکستان کې ترهګری نشي ختمیدلی. او د هالیوډ وتلی فلمی ستوري انجلینا جولی ویلی دی چې د جګړو پر مهال جنسی تیری باید ودرول شي. اوزه خبرونو تفصیل. یوه وسله وای ډلې نن سهار وختي په کابل کې د جمهوریت ریاست او دفاع وزارت ختیځ لورې ته پر امنیتی پوستو برید وکړ. افغان پولیسو ویلي دي چې د نوي منټونو د نښتې وروسته یې ټول برید کوونکي وجلې دي. د کابل د امنیتي قومندانې مرستیال جنرال داود امین مشالډو ته وویل چې حمله پای ته رسیدلې ده. د نوموړي په خبره برید کوونکي په دوه موټرو کې د ناټو سرتیرو په لباس کې ورغلي وو او له دوی سره د ناټو خاص کارډونه هم وو.
نو په دې اساس دوی اجازه ورکړې یو موټر ته چې یو موټر لږ مخکې لا دی یو موټر سپینې شخص شوی دی. کله چې دوی لږ پوښتنې زیاتې کړې دي نو برخورد شروع په دین داور دروازې کې شوی دی. تلفات شمېره ماته نه دي معلومه.
دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې په صدارتي ماڼۍ کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د ټاکل شوې خبري غونډې وړاندې خبریالان راغونډېدل. د برید کوونکو د وژنې پرته د نورې مرګ ژوبلې په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له مشال لیډو سره په ټلیفوني تماس کې د دې برید په اړه منلي. د پاکستان تحریک طالباني بخنه غواړم. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي تر څو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یوه قومي تګلارې نه وي جوړه کړي تر هغه وخته په پاکستان کې ترهګرۍ نشي ختمېدلی. د هغه په وینا حکومت ته پکار ده چې د دې لپاره ټول اولس او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي.
وفاقی حکومت توائم چې تر سو پوری ترخ گرے پا حق لا یا وکامی پالیسی یا تگلارا نوی جوڑا مونگ پا خیبر پختونخوا کے سکامیابی ہم نشو تر لا سکا ولی.
عمران خان دا سرګندونې د دوشنبې په ورځو په پیښور کې هغه محل کړې دي چې په خیبر پختونخوا کې یې د خپل ګوند حکومت ته لارښوونه یا گایډ لاین ورکول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون ویل په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول له دې خبرې سره تړلې دی چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي که نه. جیمز روبینز ویل دوی طالبانو ته انتظار دی چې آیا خبرې غواړي او که نه. روبینز چې په قطر کې له څو ورځو تیرولو وروسته پرون کابل ته ورسېد له ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له غړو سره تر کتنې وروسته څرګندونې کولې. ملکو د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی. د جرمني خبري اجانس د راپور له مخې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په عین حال کې په دې لاره کې د موجودو ستونزو یادونه هم کړې ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو پالیسۍ مشر کیترین ایشتن پرون ویل
At this crucial time for the future of Afghanistan, we want
to... نوموړی وایي غواړو په دې ډېر حساس وخت کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او د ناټو په شمول د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته کړو. په څو راتلونکو میاشتو کې به دا مسله یو لوی لومړیتوب وي. په ګډه کار کوو څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان راتلونکي انتخابات شفاف او د ټولو لورو په ګډون وي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان له ټولو سیاسي لورو غوښتي دي چې په دې هیواد کې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړي. د برتانیا پولیسو د پاکستان د امکیم غړي عمران فاروق د وژنې په تړاو کې یو مشکوک تن نیولی دی. فاروق په جلاوطنۍ کې وو او درې کاله وړاندې په برتانیا کې وژل شوی وو. پولیسو ویلي دي چې دوی په هیترو ایرپورټ د قتل سازش سره په تړاو کې یو تن نیولی دی. پولیسو د دغه 250 کلن مشکوک تن نوم نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې هغه وخت یې نیولی کله چې نوموړی پرون په یو پرواز کې له کینیډا څخه راورسېدو. 50 کلن فاروق په کال 2010 کې په لندن کې لخپل کور څخه بهر وجل شوی وو. د ایم کیو مشر تاسو سین چې پر د قتل تورونه دي ل برتانیا څخه خپل ګوند چلوي او د ګوند مرکز په کراچۍ کې دی. په عراق کې د ګولوزی په څو بریدونو کې څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. تر ټولو زیات لس بریدونه د بغداد په ښار کې شوي دي چې پکې 9 کسان وژل شوي دي. په دې ښار کې زیاتره بریدونه په هغه ولسوالیو کې شوي دي چېرته چې شیاګانو خپل د یو محترم امام د پیدایش ورځ منځله. بلخوا په موسل ښار کې د یوې چایخانې مخې ته په بمي چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د هالیوډ وتلې فلمی ستوري انجلینا جولی ویلی دی چې د جګړو پر مهال جنسي تھیری باید ودرول شي. جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره هم ده، پرون یې د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې په سلګونو زره ښځې، سړي او ماشومان د دې اثر د جګړو پر مهال له جنسي تھیری سره مخ کیږي. په دې اړه د انجلینا جولی او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون له څرګندونو وروسته د امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي جنسي تھیری د شخړو د زیاتېدو سبب کیږي. او وخری خبردار دی د قطر امیر له خپل منصب استعفا ورکړي. شیخ حماد بن خلیفہ اسانی ویلی هغه واک خپل د 3 زوی او ولی عہد شیخ تمیم تسپاری. د قطر سرکاري ټي وي چینل له لارې خبر شوی خپل وینا کې 18 شیخ حماد ویلی دی چې اوس وخت راغلی نوی نسل ته حکومت وسپارل شي. نوموړي نه خپنیغه د شیخ حماد بن جاسم اسانی څوک چې وزیر اعظم او د بانو چار وزیر دی ذکر نه دی کړی. تمه کېدله چې جاسم به هم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. د اوتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. په کابل کې د ولسمشر زماني او د دفاع وزارت په ختیځ کې پرامنتي پوسټو وسلوال برید شوی. د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان وایي تر څو چې پاکستان د ترګري پر ضد یو قومي تګلاره نه وي جوړه کړې په ملک کې امن نسي راتلای. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې تانه او د مزکو ریکارډ ته کمپیوټري بڼه ورکړي.
5 نمم شروع کو چې هغه به ای میل باندې په دغه باندې به ایف آی آر درج کیږي. 5 نه شروع ټول سیستم را روان دی. 15 کې به تاسو ټول ریزلټ ملایي.
د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی دی چې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د غداری مقدمه وچلوي. امریکایي چارواکي وایي دوی هیله لري چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پر مخ ولاړ شي. د افغانستان په لغمان کې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده.
تقریبا د 13 کالو را په دی خو مو د دولت په ضد باندې فعالیتونه کول. مونږ غولیدلی اوس پوه شو مونږ د جهاد دپاره نه بلکې مونږ خارجیانو دته سوق کړی استو چې دغه د وطن د ورانی او د مسلمانانو د وژنې دپاره مونږ توپک راخیستې دی.
په بلوچستان کې خلک په دې خوشاله دي چې تعلیم په مورنۍ ژبه سي. خو دوی وای
زه خو وایم سیدی لیکن په داسې حال کې چې موږ ته د جنگ خبرې نه پکښ راوشي، موږ ته تعلیم راوشي. موږ دروسه پښتو کتابونه څه چې جوړ سوي دي ګرځ د جنگ مبارک کې جوړ سوي دي.
د دې هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسې. مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو وسلوال برید شوی دی. له کابل زموږ همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون پر کرښه دی. نسیم شفق، د مشال ریډیو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړئ.
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار 6:30 په کابل ښار کې 4 تنه وسلوال طالبان په د ارګ ماڼۍ په ختیځې دروازې باندې حمله وکړله. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغو کې یو تن ځان الوزولی، یعنې انتحاري حمله یې کړې، او درې نورو یې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت په یو خبره کړي اعلامیه کې تایید کړي چې په دې حمله کې 4 تنه وسلوالو طالبانو برخه درلوده. دغه راز دوی ویلي دي چې ملکی خلکو ته په دې حمله کې تلفات نه دی اوښتي، خو دا چې آیا امریکایي ځواکونو ته او یا هم افغان امنیتي ځواکونو ته په دې پیښه کې تلفات یا مرګ ژوبله اوښتي او کنه په دې اړه هم څه دی ویلي. باید ووایم چې دغه حمله په کابل ښار کې دا وروسته کې چې په د سبان یوه میاشت کې دا 15 حمله ده شکیږي، او دا ځکه مهمه و چې دا حمله کوونکي وتوانېدل چې د ارګ ماڼۍ له ختیځې دروازې څخه چیرته چې دفاع وزارت هم موقعیت لري، او دغه راز د امریکایي ځواکونو د استخباراتو یو مهم مرکز د سی آی ای هم دلته شته او دوی وتمنیدل چې له دغه امنیتي دروازې څخه ور داخل سي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی له جعلي اسنادو څخه او دغه راز د ایسف ځواکونو له درشیو څخه حمله کوونکو استفاده کړې وه. البته تقریبا د شلو دقیقو په شاوخوا کې په دې سیمه کې نښتې دوام وکړ چې وړې وسلې هم پکې وکارول سوې او دغه راز د چاودنو غږونه هم واورېدل سول.
مننه نسیم شفق له کابل چې تاسو ته تازه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان وای ترڅو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو قومي تګلار نه جوړ کړي د هغه پوینا تر هغه وخت په پاکستان کې امن نشي راتلای. د زیاتوي حکومت ته پکار ده چې د دې لپاره ټول اولس او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي. عمران خان دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په پېښور کې هغه مهال کړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د خپل ګوند حکومت ته د لارښوونه یا ګایډلاین ورکړ. د مشال ریډیو خبریال خالد خان پرې رپورټ لري.
د ګل پورز په خبر کې د خپل ګوند پارلماني پارټي غونډه او د خیبر پښتونخوا کابینې غړو سره د یو ناستینه رستو عمران خان رسنو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت د پاره یو تګلارې یا ګایډلاین جوړ کړ چې هغه باندې عمل کول به د حکومتي غړو وزیرانو او مشیرانو د پاره ضروری وي. عمران خان وویل چې نه کالو پورې پاکستان فوج د ترهګرۍ په حق لا خپل پالیسی ترتیب کړې و چې سیاستدانان یې ترې نه خبره ساتلی وو. اوس پکار دی چې وزیر اعظم نواز شریف یو بیړنۍ غونډه راوغواړي او د نورو نه علاوه د آرمی چیف وزیر داخله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پکې ګډون وکړي.
فیڈرل گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ جب تک ایک نیشنل پالیسی دہشت گردی پہ نہیں بنتی.
وفاقی حکومت توائم چې تر سو پوری ترہ گرے په حق لا یو کامی پالیسی یا تګلارا نوی جوړه مونږ په خیبر پښتونخوا کې څه کامیابی هم نشو ترلاسه کولی. اوس پوری ټوله پالیسی د فوس پلاس کې وا. سیاست دانان د ترہ گرے په حق لا پالیسی نه بے خبر او د نه قانونا فوس باندې مونږ انحصار کولو. اوس وخت راغلی دی چې سیاست دانان خپل کردار ادا کړي او مونږ په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات کردار ادا کولو ته تیار یو.
اوس په هم سامنے آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ہم اپنا رول اپنے سے بڑا رول پلے کریں گے.
عمران خان اوال چې د دوی د ګوند یو لوی ناره په ملک کې اداري فساد یا کرپشن ختمول او د هغې آغاز به دوی د خیبر پښتونخوا نه کوي. د دعوه وکړه چې درې میاشتو کې دننه به د صوبې حکومتي ادارو نه کرپشن ختموي.
همنه فیصله کیه آج کې هم ایک آزاد اپنا احتساب سیل بنائیں.
مونگ فیصلہ اکڑا چی یو آزاد احتساب سیل با جوڑاو. دا ادارہ با ډیره مضبوطه وی. دا یو آزاد او خود مختار کمیشن لاندې با کار کوي. دا وزیرانو بیوروکریټس کرپشن با پګوت کوي او دا هغوی خلاف با قانونی اقدامات هم کول شي. څوک هم په دې سیل کې شکایت درج کول شي او داسې احتسابي ادارې چې د حکومت سوري لاندې وي کله هم کرپشن نشي ختمولی.
اس طرح کے احتساب سے جو حکومت کے نیچے ہوتا ہے اس سے کبھی کرپشن ختم نہیں ہو سکتا.
دا تحریک انصاف گند مشر اوائل چی خیبر پختونخوا کے بعد دوی یو مثالی حکومت جوڑوی چرتا چی بحس یو ایم پی اے یا دا اسمبلی غلی سرا دا پر مختق پنگا نوی بلکہ دا دی دا پارا با زر تر زر مقامی حکومتونا جوڑوی. عمران خان اوائل چی پڑن بیزل خیبر پختونخوا کے بعد یو دا سی قانون جوڑوی شی چرتا چی حس یو وزیر یا حکومتی غلی با دا حکومتی ادارونا پل زان خاندان یا کبنے تا مالی فائدہ نشور کولی.
پہلی دفعہ پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون لانے لگے.
پڑمبیزل پاکستان کے دا کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون روڑو. سوک هم چې په حکومت کې وی هغه خپل روزګار نشي کولی خپل کپنه ته فایده نشي ورکولی. زمون یو هم ایم پی اے وزیر یا مشیر په حکومت کې دننه خپل روزګار ته فایده نشي ورکولی او کچره داسې سوک وکړي نو دا به یو جرم ګڼل شي. دا قانون په مغرب یا لویدیز کې هم دی او ډیر کامیاب دی.
اگر انہوں نے پچایا تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آئے گا, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. جو کہ ساری مغربی جمہوریوں تمن یہ قانون
نیا دونی دا چی پدا خبری غنڈا کی عمران خان سرا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک او دا سیاست وزیر شوکت یوسفزے ہم ناس او دا یو پختن پا دواب کی عمران خان اوائل چی افغانستان کی ناٹو زواکونو تا سامان اولن کی لارو دا پارا با دا پیخور لار نشی تڑلے زکا چی دوی خوشبین دی چی دا مرکز حکومت پا زر تر زر پا دے حق لا یو پالیسی ساس کوی دا شان عمران خان دا ہر یو سوال او ستونز حل دا مرکزی حکومت یا دا امریکی ڈرون دونو سرا اترلو او اترخگرے پا حق لا دخپل صوبائی حکومت حس یو تگلارا یا ویجن یه سرگند نکلو خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د پښتونخوا حکومت به د جولای له لومړۍ نیټې څخه د تاڼو د آنلاین کولو کار پیلوي. پرویز خټک دا څرګندونې تېره شپه له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې کړې دي. د لغ وروسته چې د خیبر پښتونخوا نوې ائتلافي حکومت د حکومتي څانګو د آنلاین کولو لپاره د ای ګورننس په نوم پلان لپاره په وړاندې کړل شوي بجټ کې 1500 بلیونه روپۍ بل کړي دي. له پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غاوس په دې اړه نور حاله کوي.
په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د جولای د لومړۍ نیټې نه به دوی په تاڼو کې د آنلاین اف آی آر د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای ګورننس نور کار پیل کوي او په را روانو 1500 ورځو کې به د ای ګورننس ټول جزئیات په ډاګه کړي.
5 جولای نے ہم شروع کو چاہا با ای میل بانے پلاغا بانے با ایف آئی آر درج کی 5 جولای نے شروع کی ٹول سسٹم را روانے 15 روز کے بتاس تو ٹول ریزلٹ ملائی.
دا مشال ریڈیو سرا پزانگڑی خبر و اترو کی دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک زیادہ کھڑا چی پتانو کی دا آن لائن ایف آئی آر درج کولو او دا ای گورننس نور کار دا انفارمیشن ٹیکنالوجی وزارت تا سپارلے شوے دے او تیر ماسختن د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د انفارمیشن ټیکنالوژي صوبایي وزیر شارام خان ترکی وویل چې د ای ګورننس مقصد د حکومت بیلابیلې څانګې د یو بل سره تړل دي او ولسته د حکومت د بیلابیلو څانګو نه د فائدې پورته کولو موقع په لاس ورکول دي.
ټول دنیا پای کې باندې منحصر ده زمونږ د ګورنمنت پالیسی دا ده چې ای ګورننس دا ډېر زیات ضروري ده. دونا ټول ممبران چې دغه کوم ناس دلته هډ آف د ډپارټمنټ نشان صاحبان ناس سی ام سر ناس دیوا باقاعده مطلب بھاری
نظر د خیبر پختونخوا په موجوده بجټ کې د ای ګورننس لپاره یوازې 1500 ملیونه روپۍ مختص کړی شوی دی. هم په دې لړ کې مې چې کله د انفارمیشن ټیکنالوژي د صوبایي وزیر شارام خان ترکی نه پوښتنه وکړه چې په 1500 ملیونه روپو به دوی د آنلاین اف آی آر د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای ګورننس نور کار سرنګ سرته ورسوي نو په جواب کې شرم خان درکی وویل
ای گورننس لپاره جی بالکل ان شاء الله خپل پلانینګ به ترانسپیرنسی به ګډ گورننس لپاره ټول دغه چې کوم دی ډپارټمنټس انټر کنیکټډ به ان شاء الله دا شانتي نور مونږه آی ټی کې به ډیر ډیولپمنټ راځي ان شاء الله د موجوده حکومت په آی ټی باندې ډیر زیات فوکس دی. دوه ندی نه نور چې مونږ په انویسټمنټ کوو ان شاء الله دوه نس بم راځي مونږ پروپوزل جوړو نو ان شاء الله ډیر انویسټمنټ به پکې کې خیر ان شاء الله.
دا یادونه ورل چې د خیبر پختونخوا وزیر پرویز خټک د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه به د پښتونخوا حکومت د تانو د آنلاین کولو د ځمکو د ریکارډ د کمپیوټرایز کولو او د ای ګورننس په نورو کارونو کار پیل کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اردوګو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پخلی کړی دی چې حکومت به د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د آئین د ماتولو له کبله د غداري مقدمه چلوي. اوس پوښتنه دا ده چې کچیری پر پرویز مشرف دا مقدمه وچلول سي نو د دې به د پاکستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو څه اغېز وي او همداسې به د پرویز مشرف پر راتلونکي څه اثر وي؟ په دې اړه رپورټ لږ ویلنډې د مې وروسته اورو. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی دا چې حکومت یې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د غداری د مقدمې چلولو ته ژمن دی. نواز شریف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ هغه مهال وکړې چې پر پرویز مشرف یې د کیس چلولو په لړ کې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي په اعتماد کې اخیسته. نواز شریف په دې لړ کې قومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال وویل
میں آج چاہتا تھا کہ سپریم
ما نن غختل چپ سپریم کورٹ کے ددی کیس تر وڑان کی دو لمخه خپل داد قدر وڑ ادارہ پ اعتماد کی واخلم او پدی کی چباب پر اتلون کی ہر سکی گی ہا بستا سے پسلا او مشورہ پر مخڑو
مشاورت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کو اٹھائیں گے.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپور ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وای پر پرویز مشرف به دا مقدمه ځکه وچلول سي چې اوسنۍ وزیر اعظم او د سپریم کورټ مشر قاضي دواړه د پرویز مشرف په متاثرونو کې دي.
د دې دوی وجې دي، یو خو وزیر اعظم صاحب په خپل د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوی وو او بل یې تر انتخابات وړاندې په خپل منشور کې ویلی وو چې پر پرویز مشرف به مقدمه چلوي، نو ځکه نشي کولی چې له خپلې هغې ژمنې څخه مخ واړوي او له دې سره سره چیف جسټیس په خپله یو ډول نیغ په نیغه اغیزمن وو او ججان هم د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوي وو.
د پرویز مشرف وکیل احمد رضا قصوری د دوشنبه په ورځ له عدالت بهر لرسنوی سره په خبرو کې وویل پر پرویز مشرف د آئین شپږمه ماده ځکه نه پلي کیږي چې هغه هر څه د ریاست د شیګړې لپاره کړیو.
هم وکړل د ریاست د شیګړې لپاره وکړل، کنه دوی وایي چې دی ذمہوار دی، نو بیا خو شاوخوا 1500 کسان په دې زمره کې راځي. په هغوی کې د پارلمان هغه غړي چې په آئین کې یې د 19 بدلون په منظورولو سره د پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر د 12 اقداماتو ته قانوني بڼه ورکړه، هغه ټول ذمہوار.
د سیاسي چارو له کارپوه طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې کچیری پر پرویز مشرف د غداري دا مقدمه وچلول سي نو به د ملک پر امنیتي او سیاسي حالت څه اثر وي او کنه. نو هغه وویل
کېدای شي چې د اثر پر پوځي اداره پریوزي، هغه ځکه چې دا وخت پوځ د اورپکیتو پر ضد یو لوی رول لري، نو چیرې داسې نه وي چې د هغوی پر کارکردګۍ څه اغیز پریوزي، نو ځکه به محتاط اوسېدل پکار دي او دا به باور کول وي چې دا مقدمه د یوې ادارې پر ضد نه بلکې یوازې د هغو خلکو پر ضد ده چې د آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده.
کچیری پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د عدالت لالاري د آئین ماتولو دا تور ثابت سي نو به سزا څوي. قانون پو شاخاور په دې اړه وایي
آئین کې چې کوم آرټیکل شپږ دی هغه ته پر لاندې چا چې آئین مات کړی وي یا آئین مات کړی کوشش کړی وي هغه باندې دا خبره ثابته شوه چې هغه قانون مات کړی او هغه داری کړی دی، نو هغه سزا چې کوم دی هغه سزا موت هم کېدای شي او 50 کاله قید هم کېدای شي.
خو د شخاور په وینا کچیری سپریم کورټ پرویز مشرف ته سزا ورکړي او هغه بخښنه وغواړي نو د پاکستان له ولسمشر سره دا واکسته چې هغه د یو ملزم په سزا کې کمی راولي او یا له یو مخه وبخشي. تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز پرون په کابل کې له ولسمشر احمد کرزي سره کتلې. امریکایي چارواکي وای دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړ سي. له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو د وروستیو پرمختګونو په اړه اجملانت تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات ویلا هم هیله مند دي چې د طالبانو سره به د سولې خبرو ته ورسیږي او افغان چارواکي به هم د سولې خبرو ته حاضر شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون دا خبره په واشنگټن کې وکړه. د رویټرز خبري ایجنسی د رپورت لمخې پاتریک وینترل خبريالانو ته وویل چې د خبرو اترو لپاره د هیله مندۍ نښې شته. وینترل زیاته کړه هڅه کوي چې د خبري اترې بیرته لارې ته برابر شي. د رپورت لمخې تر اوسه پورې د خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي جیمز ډابنز د طالب استازو سره نه دی کتلی. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزي په قطر کې د طالبانو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ په پورته کولو سخت اعتراض کړی و او ویلي و حکومت یې د قطر په خبرو اترو کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومت وایي د سولې بهیر ته ژمن دي خو ټینګار یې دا دی چې په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه باید یوازې د افغانستان د حکومت له مذاکرچیانو سره مستقیمې خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له هغې چې طالبانو په دوحه کې خپل دفتر پرانیست، واشنگټن د افغان ولسمشر حامد کرزي سره له نږدې کار کوي. جان کیری په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې د دې کار کول ضرور او مناسب دي. جان کری وای موږ له ولسمشر حامد کرزی سره لنږدې کار کوو، ځکه دا په بشپړه توګه ضروری او مناسب دی. موږ د افغانستان په اړه خبرې اترې کوو او نوموړی د افغانستان ولسمشر دی، نو له دې کبله دا د افغانانو په مشرۍ یوه پروسه ده. دا یوه داسې پروسه ده چې یوازې د مشخصو شرایطو لاندې خبرې اترې کوي. دا چې تر اوسه دا شرایط نه دي عملي شوي، له همدې کبله تر اوسه خبرې اترې هم نه دي شوي. جان کری پرون له هندي مشرانو سره هم خبرې وکړې، څو د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د هغوی اندېښنو ته ځواب ووایي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي ویلي دي چې دوی د خپل دفتر د نوم او پر دفتر د بیرغ په اړه خپل دریز بدل کړی نه دی. سویل شاین د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هغه رپورټ رد کړ چې د یک شنبه په ورځ د نوموړي له خولې ویلي وو طالبانو د قطر پر دفتر د دوی د بیرغ لټولو سره سلا خودلی.
اجمل اندو، په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر لپاره نستلو وروسته د سولې د خبرو اترو په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې زیاته سوې دي، خو څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د هند له اغیز څخه د پاکستان ویره او د طالب وسلوالو استعمالول د دې خبرو اترو په وړاندې خنډ جوړېدلی سي. دا چې دا خنډ څنګه هواریدلی سي د بشیر ګواش په ریپورت کې به واورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د پاکستان رول د طالبانو د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ډیر مهم دی، خو د دغه شورا مرستیال مشر عطاالله لودین وایي د پاکستان د رول سترګې نشي پټېدی، خو د خبرو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
دا به د هغه شرایطو د لاندې ترسره کېږي کوم چې قبل ورباندې توافق شوی دی چې د قضیې مالکیت ته د غني جهت د قضیې او د مذاکراتو طرف ته د سولې عالي شورا د افغانستان په نمایندګۍ باندې اوسي. په مدو کې هغه شرایط چې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره د یو خط په ضمن کې ورباندې توافق کړی دی، په هغه شرایطو باندې به دغه مسایل تعقیبېږي.
د یادونې وړ ده چې لیوي خو امریکا ویلي د 2014 کال تر اخره پورې به خپل پوځیان له افغانستان وباسي، او له بلې خوا یې په قطر کې د طالبانو سره خبرې شروع کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو پاکستان په دې تورن کړی چې غواړي د طالبانو د جګړې له لارې افغانستان کې خپل سیاسي ګټې ترلاسه کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي. پاکستان کې د سیاسي او سیمیزو چارو کارپوه خالد عزیز وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې وسلوالې ډلې کارولې، خو نوموړي په نه اوس پوه شوی چې دغه پالیسي فایده نه ده کړې، ځکه چې خپل وطن یې هم بے امنه شوی دی.
کله د پاکستان، سعودي عربیا او امریکا د روس خلاف جهاد کړو، دا هغه وخت نه دا شروع ده. بیا هغه نه پس ټول وطنونه د هواد نه لری شو او پاکستان، سعودي عربیا پاتې شو. هغه چې دی بیا د طالبانو امداد وکړل او یو حکومت جوړ شو، هلته نه دا شی پیدا شو. او زما خیال دی هغه سوچ چې دی، سوچ خو مونږ هر شی کولی شو، خو سوچ ته تمول پورې رسول لپاره قوت پکار دی، پیسې پکار دی، طاقت پکار دی، هغه پاکستان سره نشته. اوس چې تاسو چې چا سره خبره کوئ کنه، هر څوک پاکستانی دا اسٹیبلشمنٹ ورته وایا تر پوزه تر رسیدلی دا اسٹیبلشمنٹ کې خلک دی چې هغه خپل سوچ تبدیل کړي دی.
افغانستان کې د امن پاړه د پاکستان د رول پر اغیز په داسې مهال خبرې کیږي چې پاکستانی چارواکو په بیلابیلو وختونو کې افغانستان کې د هندوستان د مخ په پراخه اغیز په اړه تشویش ښودلی، خو تېره ورځ نوی دلی ته د سفر په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې هندوستان افغانستان کې د جمهوریت د ودې لپاره مهم رول لوبولی شي. کابل کې د هندوستان د سفارت تر مخه افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو لپاره 1.25 میلیون ډالر مرسته کړې او په بیلابیلو پروژو کې په بلیونونو ډالر لګولي. د هندوستان د څېړنو په ملي انسټیټیوټ کې څېړونکي آدیتی ملهوترا وایي که پاکستان افغانستان کې اغیز غواړي، نو د هندوستان په شان دي مثبت کارونه وکړي. د نوموړي په وینا هندوستان غواړي طالبانو سره خبرې د افغانستان په خوخه او مشرۍ وشي، او پاکستان باید د طالبانو د لارې راتلونکي افغان حکومت کې ځای پیدا کولو ته پرې نه خودل شي.
دا صحیح ده چې پاکستان مهم رول لري او له پامه نشي غورځول کېدی، خو امریکا باید پر پاکستان نور فشار واچوي، ځکه چې که افغانستان یو ځل بیا په 12 کاله پخوانی افغانستان بدلیږي، نو بیا خو د امریکا ټول کوششونه هسې بې ځایه شول. هندوستان افغانستان کې په بلیونونو ډالر سرمایه کاری کړي، نو ځکه یو داسې پرمختللی افغانستان غواړي چیرته چې د دوی سرمایه کاری محفوظ وي. هندوستان د افغانستان د جګړې په برخه کې نه، بلکې په اقتصادي برخه کې ډیره دلچسپي لري او په سیمه کې هیڅوک د طالبانو بیا راپورته کېدل نه غواړي.
د یادمنې وړ ده چې دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي که پاکستان رښتیا هم قطر کې د سولې خبرې کامیابې او افغانستان کې امن لیدل غواړي نو دوی سره بندي طالبان مشران دې پرېږدي. اسلام آباد که څه هم په تېرو وختونو کې ځینې طالبان پریخي خو دې وروستیو غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه دی ویلی.
تاسو مشال ریډیو ته غواړئ چې درنو اوریدونکو مشال ریډیو په دې خبرونه کې د خبرونو له لنډیز وروسته د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اوس وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سپې له استراراله مومن څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
وسلوالو طالبانو نن سهار وختي په کابل کې د جمهور ریاست او دفاع وزارت ختیځ لوري ته پر امنیتي پوسټو برید وکړ. افغان پولیسو ویلي دي چې د نوي منټونو د انختی وروستو یې ټول برید کوونکي وژلې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي تر څو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یوه قومي تګلاره نوي جوړه کړي تر هغه وخته په پاکستان کې ترهګري نشي ختمېدلې. عمران خان دا څرګندونې د دوشنبې په ورځو په پېښور کې هغه مهال کړي دي چې په خیبر پښتونخوا کې یې د خپل ګوند د حکومت ته لارښوونه یا گایډ لاین ورکول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون ویل په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول له دې خبرې سره تړلې دی چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي که نه. جیمز روبینز ویل دوی طالبانو ته انتظار دی چې آیا خبرې غواړي که نه. روبینز چې په قطر کې له څو ورځو تیرولو وروسته پرون کابل ته ورسېد، له ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له غړو سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې کړي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په قطر کې طالبانو د دفتر پرانیستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی. په عراق کې د ګل روزې په څو بریدونو کې څه باندې 40 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. تر ټولو زیات 10 بریدونه د بغداد په ښار کې شوي دي چې پکې 9 کسان وژل شوي دي. د قطر امیر له خپل منصبه استعفا ورکړي. شیخ حماد بن خلیفه السانی ویلي هغه واک خپل د 30 کلن زوی تمیم شیخ تمیم ته سپاري. او د هالیوډ وتلې فلمی ستوري انجلا جولی ویلي دي چې د جګړو پر مهال جنسي تھیری باید ودرول شي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې اسرار عالم مومند وړاندې کوو. او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې ربی اکرم خان لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې ترهګرۍ او د بدامنۍ زیاتېدونکې پېښو له وجې په نړۍ کې د پاکستان تشخص د مخکې نه متاثره شوی دی. د ملک معیشت د سخت دباو ښکار دی. غیر ملکي سرمایه کار نه صرف پاکستان ته د راتلو نه ډډه کوي، بلکې ډېرو دلته نه خپل کاروبارونه نورو ملکونو ته یوړل. اداره وایي چې په داسې کې ګلګیت بلتستان کې د نانګا پربت په بیس کیمپ د ترهګرو حمله یو داسې سازش ګرځول کېدای شي چې په هغې کې دننه دشمن نه علاوه بهرنی عمل دخل هم یقینا موجود، چې مقصد یې یو اړخته د سیلګرۍ غوندې کامی آمدن مهمه ذریعه بندول دي، نو بل اړخته په بین الاقوامي رورولۍ کې پاکستان د داسې ملګرو ملکونو حمایت نه هم محرومه کول دي کوم چې په ښه او بد وختونو کې پاکستان سره پاتې شوي دي. د ادارې په وینا چې سیلانیان چې کله پاکستان ته راځي نو هغوی نه صرف د ملک په آمدنۍ کې خپله حصه چوي، بلکې دوی سره دواړخیز تعاون او د تجارت لارې هم پرانیستلی کېږي. خو د نانګا پربت غوندې پیښې په دې تعلقاتو بد اثر غورځولی شي، نو دې لپاره حکومت لبا د کامی سیکیورټی په اړه مشکله فیصلې کول وی او سیکیورټی انتظاماتو کې خرابیانې به لری کول وی. ادارې اخیر کې لري چې حکومت لپاره کار ده چې ټول سیاسي ګوندونو او دفاعي ادارو په شمول یو متفقه کامی سیکیورټی پالیسي جوړ کړي او په دې عمل درآمد دی وکړي شي، ځکه چې د دې نه بغیر پاکستان بین الاقوامي عزت کې نه بهتري راتلی شي او نه معاشي هلې ځلې په ملک کې بحاله کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لري چې د سعودي عرب لخوا تمیش پاکستانیانو ته 3 میاشتې وخت ورکول وقتی اسانی او رعایت ضرور دی، خو په لکونو خلکو له دا وخت ډیر کم دی او په دومره لږ وخت کې دا ممکنه نه ده چې هغوی خپل ضروري کاغذونه پوره کړي. اداره وایي چې مونږ ګڼو چې د سعودي حکومت دا فیصله یو طرفه ده، ځکه چې دا ویزه د سعودي ولس په خوخه ورکړی شوی دی او اوس سعودي حکومت د خپل ولس د فیصلې په ترڅ کې دا اقدام وکړو چې لکه بلې یو شمېر خلک د ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سعودي حکومت د هغه کفیلانو نه پیسې واپس واخلي چې چا دا ویزې ورکړي دي او د متاثرینو ته دا پیسې ورکړي او یا داسې وکړي چې سعودي حکومت د دې خلکو لپاره د دغلته د نوکریو او د روزګارونو بندوبست وکړي او د غرنګ د دې مسلې د حل پورې په نورو ویزو بندیز ولګولی شي نو هله به ممکنه شي چې دا مسله په ښه شان هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یوه مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان په شمالي علاقو کې د لسو بهرنیو او سیلانیانو وژل کېدو د دې ملک د حکومت لپاره نوې امنیتي ستونزې را پیدا کړې دي. بل پلو نیوزویک مجلې بیا لیکلی دی چې دا تر اوسه نه ده معلومه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پروژې تر شا کوم عوامل شته او کنه. د دې دواړو غټ ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر خالی په ورځ د پاکستان په شمالي غرایزه سیمه کې لس خارجي غره ختونکو سره د یو ځای کس ووجل شول. دغه سیمه د هغو سیلانیانو لپاره ډیره مشهوره ده چې د غره ختو مهمونه ترسره کوي. د ورځپاڼې په خبره دغه پیښه د نواز شریف د نوي حکومت لپاره د امنیت نوې ننګونې راولاړې کړې دي. د نړۍ په نهم نمبر تر ټولو لوړ غر د نانګا پربت په ویخ کې د غره ختونکو د ډلو لپاره په دغه کیمپ کې د خارجي کسانو ډوډۍ به پریدو. ورځپاڼې لیکي چې دغه سیمه چې چین او د کشمیر د متنهدیه سیمې سره په پوله پرته ده تر ډیره حده پورې د امنیت ستونزه نه لري او د دنګو غرونو په واورو پټي سوکي دغه سیمې ته ډیره ښکلا وربخي او همیشه نوې واده کړې جوړې د واده نفس ړومبي چکر لپاره د سیمه غوره کوي. څکه هم دغه سیمه کې په شیاګانو بریدونه شوي دي خو چرې هم په خارجي سیلانیانو دا ډول برید نه دی شوی. ورځپاڼه د ځینو سیډونکو له خولې دیاتوي چې برید کوونکو کېدای شي دا برید په دې نیت کړی وي چې د نواز شریف د نوي حکومت په وړاندې خنډونه واچوي، ځکه چې سوونه مخکې هغه په دې ژمنه په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه چې په هیواد دننه به د امنیت ستونزې هواروي. دا برید څو ورځې پس له هغې شوی چې په پېښور کې یو ځانمرګي برید کوونکي په یو جومات کې لس کسان ووژل. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان ته هسې هم ډېر کم خارجي سیلانیان مخه کوي خو بیا هم د دغه هیواد د لوړو غرونو سکو ته ختو لپاره اوس هم یو شمیر سیلانیان ورځي. ورځپاڼه یو پاکستانی ټلویزیون سره د پاکستان د ړومبۍ خزینه غره ختونکي سمینا بیگ د خبرو په حواله لیکي چې دا ډول پیښې به د پاکستان د سیلګرۍ په صنعت ډېر ژور اثر پرې باسي. بلخوا نیوز ویک مجله کې په طالبانو د باور کولو سرخط لاندې یوې مقاله کې راغلی دي چې د هر فعال یاغي ډلې په څیر طالبانو ته هم معلومه ده چې د ګڼ اړخیزه شخړې حل راوستل زیات او زیات پوهه غواړي او وار له مخه څوک د سره نیول هم ژور نظر غواړي. دغه ټولې خبرې د غیر روایتي جګړې څرګند نښې دي. تیرونه هم دغسې وشول کله چې خپه ډاګه د طالبانو ویاند وویل چې هغوی افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو د لړۍ پر مخ بوتلو لپاره تیار دي. د مجلې په خبره امریکایي ولسمشر باراک اوباما د طالبانو لخوا دا ګام ډیر مهم او د جوړجاړۍ په لوري ړومبی پړاو وبللو، خو دې سره دا هم وویل چې دا شروعات دي او په راتلونکو ورځو کې د سولې د لارې کې ډېرې لوړې ژورې راتلی شي. مجله لیکي چې دا معلومه نه ده چې د دې سولې د پروژې پر شا کوم عوامل دي او آیا دا پروژه په حقیقت مبنی هم ده او کنه. په دې اړه تبصره کول دا مهال ګران کار دی. خدا دا چې په دې موجوده صورتحال او ستونزمنه ماحول کې د سولې د خبرو دا خبر یو ښه خبر دی. مجله لیکي چې په 2001 کال کې د 11 سپتمبر د پیښو نه پس کله امریکا د اسامه بن لادن او د القاعده وسلوالې ډلې کارکوونکو په لټون کې په افغانستان حمله وکړه نو هغه وخت دغو خلکو ته حفاظت ورکوونکي د طالبانو حکومت ډېر ژر نسکور شو، خو هغې نه پس ګوریله جګړه پیل شوه. یو برطانوي افسر یو وارې ویلي وو چې یاغیانو سره د جګړې کولو پروژه همیشه ګډوډه او ورو وي لکه څوک چې په چاقو وبسکي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
فرانس پریس خبری اجانس هندوستان ته د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه لیکي چې ښاغلی کیری هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د هند اندیشنې راټیټ کړي او دا باور ورکړي چې له افغانانو سره د همکارۍ په لړ کې نوې ډیلای تر پخوا ډیر مهم رول لري. بشیر ګواښ د دې لیکنې غټ ټکی تاسو وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوی دلی ته د خپل سفر په مهال د هندستان د چارواکو سره په داسې حال کې ملاقاتونه کړي چې امریکا په قطر کې د افغانستان د طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړې دي. ایجنسی فرانس پریس لیکلي چې جان کیری ویلي چې افغانستان کې د سولې د راتګ پړه په حقیقتونو ولاړ فکر لري او افغانستان باید یو ځل بیا د نړیوالې ترهګرۍ مرکز جوړ نشي. دا په داس حال کې دا چې امریکا به راتلونکي کال افغانستان خپل سل زره پوځیان وباسي. با
په رپورت کې راغلی چې کله طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې حکومت درلود، نو هندوستان یې په خپلو نښه کوونکو هدفونو کې تر ټولو لوړ ځای کړی و. هندوستان د روسانو او ایرانیانو ترڅنګ د طالبانو سره جنګیدونکي شمالي ټلوالې ملاتړ کاوه او پاکستان د طالبانو سره همکار و. کله چې د اوسنی ولسمشر حامد کرزی حکومت راغی، نو پاکستان د نوموړي سره د خپل روایتي رقیب هندوستان د تودو اړیکو په اړه ډیر اندېښمن و. خو ایجنسی فرانس پرس لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان کې د هندوستان رول مهم ګڼي او وایي چې د دنیا تر ټولو لوی جمهوریت لرونکو دا هیواد باید د 2014 کال د انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. خاغلی کیری ویلی چې په جنوبی ایشیا کې د جمهوریتونو د قوی کولو او د نړۍ په نورو برخو کې هندوستان د امریکا مهم ملګری دی. د دې رپورت تر مخه جان کیری د هندوستان د سفر په مهال د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف هغه بیان وستای چې ویلی وو نوې دلی سره به اړیکې پراخی. نوموړی وویل چې دا کېدای شي د دهلی او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اړیکو، تجارت او باور د زیاتولو لپاره تر بل هر وخت ښه موقع وي. خو ایجنسی فرانس پریس د څېړونکي راجا موهن په حواله لیکلی چې امریکا افغانستان کې پاکستان او ایشیا کې چین ته ډیر رول ورکړی او د کرونو د هندوستان او امریکا اړیکې یو څه پیکه کړي چې د سیاسي اعتماد په رامنځته کولو سره بیرته ښه کېدای شي.
د تیرې دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان په لغمان ولایت کې څلور تنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای سوي دي. د وسلوالو طالبانو دغه څلور کسیزه ډله د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اړوند د دولت ضد فعالیتونو ترسره کول. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د لغمان ولایت د سولې د عالی شورا ولایتي دفتر مشر اجي محمد عمر افغان دولت سره د وسلوالو د یو ځای کېدو پر مهال وویل چې هغه مخالفین چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي دوی ورته د کسبي زده کړو موقع برابروي. نوموړي وویل
څه امکانات چې موږ سره شته او مرکزي حکومت بس په دې رابطه باندې دي یو ځای شو ورونو لپاره ته انسوي دي ورته ورکوي کېږي. موږ داسې یو پروګرام بل لرو چې بس په بعد ورونو چې بس اهلیت لري بس هغه موږ د همکار په شکل باندې بس استخداموو او هغوی ته موږ د معنا معاش ورکوو.
د دغه څلور کسیز ګروپ مشر محمد اغا مبارز په خپلو تیرو کړنو پښیماني څرګنده کړه.
د علیشنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې تقریبا د تیرو دریو کالو را په دې خوا د دولت په ضد باندې فعالیتونه کول موږ لیدلیو. اوس چې موږ ځان سره فکر وکړو چې د دې کوم ظلمونه هم چې ودل د افغانستان د مسلمان ملت په مقابل کې په دې اوس مهال کې څه ازبکستاني او همداشان پنجابیان پاکستانیان دی راغلل غریب موږ ته دا ول چې دا جهاد په سبیل الله د افغانستان په دولت باندې جهاد پر ځایان دی. بچ موږ د سره جهاد کوو جنگيګو چې کله موږ پوښو موږ د جهاد د فار نه بلکې موږ خارجيانو د توکړی استو چې دغه د وطن د ورانی او د مسلمانانو د وژنې د فار موږ توپک راخسته دي.
د لغمان ولی سید فضل الله مجددي وسلوالو ته د هرکلی تر سنگ ویل چې د سولې د بهیر پروسه په چټکۍ سره روانه ده او ډیر ژر به د وسلوالو مخالفینو یو لوی ګروپ د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د افغانستان د امنیتي قواو په فعالیت په اثر باندې کومندو صاحب د شبکې د منطقې نه د طالبانو سره فعالیت درلود. دوی راغلل خپل دولت سره یو ځای شول. په راتلونکو ورځو کې تاسو د زیر در کوم چې ان شاء الله نور ګروپونه د مسلمان مخالفینو لور نه مختلف امنیتي ارګانو سره به یو ځای کیږي او ډیر کسان به اسلامي جمهوریت بیرق لاندې به خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
لغمان ولایت د سولې د عالی کمیټي چارواکي وایي چې تر دا مهاله په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره 1211 تنه وسلوال مخالفین یو ځای شوي چې اکثره یې له کسبي زده کړو وروسته په روزګار شوي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو ادارې کې لیکلي دي چې څه ډول په پاکستان کې انساني قاچاق کیږي. د دې ادارې په یو برخه کې راغلي چې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ځایونو هم ست چیرې چې تنکی ځوانان او نجونه د جنسي اړیکو لپاره خرڅول کیږي او خستل کیږي. د دې ادارې غټه کې لیویلند د میورسته ورو دان روزپانه د اداري په پایل کې لیکي دا اوس په ډاګه سوې ده چې په پاکستان کې په پراخه کچه بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي. په پاکستان کې د دې ستونزې جدي والی او په ټولنه کې د دې ستونزې د ریښو هغه وخت درک لګېدای شي چې د هرې پیښې په جلا جلا توګه جاج واخیستل شي. دان روزپانه لیکي دا ستونزه دومره پراخه ده چې آن د 15 کالونجونه او هلکان هم خرڅیږي، هم اخیستل کیږي او هم په کرایه ورکول کیږي یا تښتول کیږي. دا نجونه او هلکان نه یوازې په زور پر جنسي تجارت مجبورول کیږي، بلکې هم د فقر پر غوښتلو کښېنول کیږي او هم د نورو کارونو د ترسره کولو لپاره استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي داسې ځایونه هم شته چیرې چې دوی د جنسي اړیکو لپاره خرڅول کیږي او اخیستل کیږي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د نجونو او هلکان له پاکستانه، ایران او افغانستان ته، او د هغه ځای نجونو او هلکان بیا پاکستان او ان تر دې چې بنګلادیش ته وړل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا معلومات د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2013 کال د ریپورټ برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې ریپورت د خپرولو پر وخت ویلي چې انساني قاچاق په اوسني پرمختللي وخت کې د انساني غلامۍ یوه جدیده بڼه ده. ورځپاڼه لیکي د دې امکان شته چې دا ستونزه به یوازې په پاکستان کې نه وي، خو که د دې ملک چارواکو بیړني ګامونه پورته کړل نو د دې ستونزې مخه نیولای سي. ورځپاڼې د پاکستانیو چارواکو ښکیلتیا او د سیاستوالو ناکافي ښه نیت د دې ستونزې د هواري په وړاندې خنډونه بللی دی. ورځپاڼه په پای کې لیکي په کار ده چې د دې ستونزې د مخنیوي لارې چارې ولټول سي، هغه ځکه چې پاکستان ورځ په ورځ په نړۍ کې په یو داسې ملک مشهوره کیږي چیرې چې انساني قاچاق کیږي. په جلوزی کیمپ کې میشت د خیبر ایجنسی کډوال وایي دوی ته له تیرې څه مودې مرستندویو خوراکونه نه دي ورکړل سوي. بل پلو د کیمپ انتظامی چارواکي د خوراک په ورکړ کې د ځنډ په اړه وایي چې څو ورځې وړاندې داسې یوه اطلاع وه چې ګواني په کیمپ کې به څه بده پیښه وسي، نو د دوی په وینا دوی ځکه ټول کارونه درولې دي، خو دا وخت خوراکي توکو د ویشلو پرته نورې ټولې ادارې کار کوي. د مشال ریډیو خبریال پری رپورٹ لري.
په جروزو کډوالو کیمپ کې مېشت د خیبر ایجنسی کډوال وای د کیمپ انتظامی دی باید د هغوی خوراکي توکي ورکول بیا شروع کړي. دوی وای سور از وړاندې داسې یو اطلاع چې ګینه کیمپ کې کومه بده پیښه وشي نو د خوراک، صحت، تعلیم او داسې نورو ادارو کارونه پرې خودلی، ولې دا صد د خوراک د ادارې نه علاوه نورې ادارې بیا روانې شوي. جمیل اپریده وای
د سکیورټی ډریس څخه چې نا رشن بند کړي کنا ټیمینګ په وختاله باندې هم د بازار نه راوړه او نورم داسې ډېر غریبان په کې ښاړي چې هغه د بازار واسه هم نه دي، نو ځنه ځنه خلکو نه بس کیمپ کې رشتہ‌دار نشته
انور الحق هم د باړي خبر ایجنسی اوسیدونکي دي او ویل چې هغوی بازار نه اوړه او نور خوراکي شیان په بیا اخلي خو وس نه لري.
نو دا خو ډیره ښه خبره وه ځکه چې موږ ته وایي چې علاقه تاسو علاقه کلیر ده او تاسو کلی شي او تاسو نه ټیکن موږ نه ټولم بیا ضرورت نشته دی، موږ سره خپله غنم ډېره زیاته وي، هر سره سره ډېر زیاتې دي شي بیا ضرورت نه لري کنه، خو بس اوس مجبور یو نو لکن پکار دي چې موږ سره مکمل مکمل تعاون وکړو په دې اړه کې.
نسیم اپریدی وای چې هغوی سره چې کوم تیار خوراک نو هغه هم ختم شوی دی او بل خو د هغوی سره روزګار هم نشته دی.
بس دلته خلک په انتظار دي چې یار نن به ګلاوی جینن او دلته کې بس خلک سره عظیم او بیا لاسکنه راشن بندې و سفرې او بل څه ذریعه نشته، نو دلته کې خلکو د ډېرې مسالې دي، بل څه ګرمي ده، خلک په دستر شي نو دلته کې کینی او بیا تین ځای شي که نه غریبان غربت دی که نه.
نعیم خان د پنځم جومات ماشوم دی او وی ویل چې دوه ورځې اسکولونه هم بند شوی وو، نو اسکولونه د سل وجه بند شوی وو. د اسکول یو استاد حمیم الله خان وای
دا ځل دوی ته بیا هم یو اطلاع ملاو شوی وه د جمعې په ورځ باندې د کیمپ چې کوم ارګنایزیشن دي که اسکولونه دي که پروټیکشن کار کوي که نور هیلتھ باندې کار کوي ټولو ته دا یو میسج ملاو شوی و چې یاره تاسو چې کوم دي خپل اکټیویټیز د خپل لغه پورې محدود ساتئ. نو جمعه او هفته به یې چوټي کړې وه، اسکولونه او هسپتالونه یا نورې ادارې وغیره چې وي هغه ټول بندې وي.
بیا مو د پی ډی ایم ای لړخه ټاکلې شوي د کیمپ انچارج خالد عثمان سره خبرې وکړلې، نو هغه وویل
سیکیورټی سچویشن لږ ټیک نه و، دغه په وجه باندې بند شو. ټول چې کوم پارټنرز دي هغه پرون راغلي دي، هغه خپل طریقې کار چې کوم دغه پروسس دی هغه سٹارټ کړی دی، او څنګه دا فوډ کې لږ رش دی وای نو د دې په وجه باندې لږ موږ احتیاط کوو کنه چې دا حادثه ونه شي، نو دغه د وجه نه لږ کوشش کوو. بهرحال لږ چې کوم خلک دي تقریبا څه 5,500 فیملیز دي هغه ته فوډ ملو شوی دی، او دغه چې کوم رینینګ دي 7,000 پورې نو انشاءالله چې دوته به ملوي کې دغه دوه درې ورځې دي.
د خالد عثمان په وینا کیمپ ته غیر ضروري او د سټاف د ګاډو علاوه نور هر قسمه گاڑی هم دننه نشي ورتله او د سکیورټي انتظام هم خو پوره شوی دی.
په کورم ایجنسی کې په نوې دوراني کیمپ کې میشت کډوال وای چې د دوی لپاره د اوبو سم تنظیم نشته. د کیمپ یو اوسیدونکي مشالې د تول چې د انځمه لخوا دوی ته اوبه په ورځو ورځو نه ورکول کیږي، د کوم لقبل چې د هغه په وینا دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د هغوی د دې ستونزې په اړه د مشال ریډیو د خبريال د ریپورت تاسو ته هم راوړو.
په کابلی سیمه کورم ایجنسی کې متاثرین وایي چې په نیو دورانی کیمپ کې د دوی لپاره د اوبو صحیح انتظام نشته. د کیمپ څخه یو کډوال مشال لډیو ته وویل چې د انتظامی لخوا دوی ته اوبو په ورځو ورځو نه ملاویږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
د اوبو مته یوې هفته کې یو یو پیره وکیونه کې دومره مشکلات دومره ستر مو ټینټو باندې ته وګرځي ټول ماشومان ویخته وګور لکه دومره د ښکانو ویخته غای د ببر وی کنه په دغه نمونې لوړ هغه خبره د خیری دوه جن لوخي دمو ګنداري پای وبشتان هغه نه بیماری دي متلګي کی د ځخانه حالت مشکلات
واضح دی چې 2013 کال جولای میاش په دریا منټه په کور مجلس کې کوی سفید پنامه پوزي اپریشن د شروع کې تورسته ساتي سره نسته پتندو سیمه کې به کور شو کډوالو د مرستې لپاره نیو دورانی کیمپ جوړ کړ شو او په سلورو فیزونو باندې مشتمل په دې کیمپ کې د اف ډی ایم د ریکارډ تر مخه 3000 کورنۍ د کډوالو ژوند تیروي. به کور شوی کډوال وای چې نن سبا ګرمي ډیره زیاته ده او دوی مجبور دي چې ځانونو لپاره او په د نورو سیمونو راوړي.
پیشتو سوالو پیسری سوالو دیتا اوسا پریٹک او بنری چی وڑ کی وڑا ټول دی غرمن امرچ والو والا لونو موتر منسنو کی او بروڑی دی چکانی تا کویون بنی رسی رسی سو بالکل سارا جوی نی بیا اور بنی خال منگولی لگی ندی کی موتا دور رو بو سخت تکلیف دی
پکیم کی او بو سہولت پنشتوال مونگ چکلا پسیما کی د قدرتی افاتونو د نظم ادارا یا اف ڈی ایم مشر مجاہد علی سرا د ٹیلیفون پلاری خبر اوکڑے نو مشال رڈیو تے اول چتا سے ہس خبر نشتا خو بیا هم چاته چ مشکل وی نو د کیم انتظامی تا د خپل شکایت وړاندې کړي مونږ به په هغه باندې کار کوو.
خبره خو نشته بای ټینکری ریلی تازی او ټینکری چې دی ریاټیک ټیټو بیل دی محمد زوال اړم ټینکر دې رکیږي او هغه روان دی او هغه هلته شپې کو ټینکری دی هغه سي
په سیمه کې ګرمي درجه په زیاتېدو په کیمپ کې د اوبو ضرورت نور هم زیات شوی دی. په کورم ایجنسی کې د نیو دورانی کیمپ متاثرین غوښتنه کوي چې په کیمپ کې په مستقله توګه د اوبو ستونزه حل کولو لپاره چارواکي ته کوټلي ګامونه پورته کړي.
په پېښور کې د زیات ګرمۍ له امله کایو پلو خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. نو بل پلو د ګرمۍ د شدت له کبله په عمومي ناروغۍ کې زیاتوالی هم راغلی دی. د مشال ریډیو خبریال سره راتل روغتون ته ورغلی او له ناروغانو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي. راځي چې رپورټ یې واورو.
د ملک د نور برخو غونډې خیبر پښتونخوا کې هم د ګرمۍ د تاو زیاتېدو سره په عمومي ناروغو کې زیاتوالی راغلی چې ورسره د پېښور لوی هسپتالونه د خېټې مرۍ تبې او نورو عمومي ناروغو له مریضانو نه ډک شوي دي. د پېښور په لوی خیبر هسپتال کې دا وخت د بیلابیلو سیمو یو شمېر ناروغان د ګرمۍ له امله بستر دي. مشال ریډیو سره څو تنو ناروغانو د خپلو رنځونو او زیاتې ګرمۍ په اړه خبرې کړې دي.
زما نوم بلال دی او زه تعلق ساتم پړه چنار نه. سبق وایم کوم کلاس 10 کې سال پب اسکول کے اسپتال کی تو مریض ہے مخیٹا میں خراب آدھا مرے میں خرابی دی پنجو رز فیش پہ گرز عالم اسپتال تھا منگا مخ گور نہ زیڑ دے دا گرمی دا وجہ ٹول خراب شو
اولا محمد مینم دے تا گالی پایان سیدون کے گیڑا میں خراب ہو تو الٹیا نہیں بس گرمی دا وجہ فرنیچر کار کو دو دری رز نن عالم اسپتال تھا نو ماں تو خوی دگا نہیں کڑے بدل گئی دا وہی رہتے ٹکٹ دے خوب دو دری رز چھٹی کو مخام آؤ ان شاء اللہ اس خیم
مان موین دے او دا تب میں کار میں کڑو کور کے کمرے میں جوڑے کڑے کم ڈاکن کو تب میں ہمارے میں خراب دب بدن میں درد نہ گرمی دے
د پیخور د لوی خیبر سرکاری اسپتال یو تن ډاکټر سره مو د ګرمۍ له امله د زیاتیدونکو ناروغو او د دې د مخنیوي په باب له خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د بازاري خوراکونو نه ډډه کول د دې یوازینی علاج دی. دوی وړاندې ویل
مانو خو ډاکټر اصغر دی زدل ته کیجولټی میډیکل اپ سرکار کوم ګرمۍ د ګرمۍ کې خلکو ته لګ داسې چې لګ لایټ کپڑے جی لایټ کلرې داسې کپڑے استول پکاري کنه د ګرمۍ نه ځان بچ کول خو خبره غوړه چړې اے سی تکینی کنه دغه مطلب پریونټیو میرمنټ دی او د ډایری چې کوم د ډایری خو لګ نن سبا سیزن دی خلک د بازار کې د فوډ موډ خوري دا اکثر د کنټامینېټډ مطلب جراثیم پکې د کور خوراک پکاري سبزیانې مور زیات زیات یوز کول فلوئید زیات غسل پکاري جوس وغیرہ نو ډایری ما سړی ته نکی په خپل د خپل ځان خیال ساتل مطلب همدار چې د کور خوراک زیات ریکمند کوم چې د کور خوراک د بازار د خوراک نه زیات ځان وساتي.
په پام کې دنیو د چې دا وخت د پېښور په ټولو لوی هسپتالونو کې سلګونه زنانا سړی او ماشومان د زیاتې ګرمۍ له امله بستر دي چې زیاتره پکې د خېټې او مرۍ ناروغي لري. د هسپتال د ډاکټرانو په وینا باید خلک په ګرمۍ کې د سختو کارونو نور او په بازارونو کې له خوراکا ډډه وکړي چې دا شان د بیلابیلو ناروغو ښکار نشي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د خبر ایجنسی د باډي تحصیل د شخصي یا پرایوټ سکولونو په لسم او ټولګي کې کامیاب شوی. یو شمېر زده کوونکي د پېښور په کالجونو کې له داخلو اخستو په لړ کې لستون سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبريال راوی اکرم خان پر ریپورت لري.
د خیبر ایجنسی د یو خیر خیګړې ادارې خیبر یونین د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د خیبر ایجنسی او په خاصه توګه د باړې تحصیل پرایویټ سکولونو د لسم پاس زده کوونکو لپاره د پېښور په کالجونو کې په اسانه طریقه داخلې ورکړې شي. د خیبر یونین صدر حارث خان مشال ریډیو ته وویل چې باړه تحصیل کې د تیرو څلور کالو راسې تعلیم سره سره نورې هلې ځلې هم متاثره شوې دي، نو باید چې حکومت دغه زده کوونکو لپاره خصوصي سهولیات ورکولو اعلان وکړي چې د زده کوونکو ته د ډومیسایل او کالجونو کې د داخلو غوندې مسلې اسانی شي.
کوم چې زمونږ د طالب علمان د غوله ډېر زیات مشکلات دي، هغه چې کالجونو لاله شي هغه ورته دا مسله جوړه کړې ده چې تاسو نان لوکل یې نو تاسو له لحاظه داخله نشي ملاوې دی او دا نور لوکل دی هغه له داخله ملاوې دی شي باڑا کم لکا بس دے او جنگ روان دے دلتا غیلان دے دے مشکلات دے دلتا حکومت دے یا پولٹیکل ایجنٹ چھتن دے دے علاقے منتظم دے سربراہ دے اگر مرلا دا سے سخات ہو انتظامات نه دی ور کړی
دا باړې تحصیل سره تعلق لرونکو لسم پاس تکونکو حاجی سید وای چې دومره مشکله حالاتو کې اغوی لسم پورې تعلیم حاصل کړو، نو اوس د حکومت هغې لپاره د پېښور په تعلیمي ادارو کې داخلي یقیني کړی.
کوم باړې والے خبر جان سي او هغه لا پر داخله نه ورکې تر کومه پورې چې سټي ولا نه وشي او هغه پر داخله نه ورکې ول سټي ولا چې وشي کنه سټي ولا په کم نمبر کوي او بیا چې کله سټي ولا وشي نه پاس باړې والے خلک کوي هغه په زیات نمبر هم پاتې کیږي. اخیری کے بس پرائیویٹ مجبور شو پرائیویٹ کے پیسونا ہم جاتی ہو اور داخلی ہم جاتی ہو بس مجبوری نا پرائیویٹ وایو.
د باڑی تحصیل د پرائیویٹ سکولونو د ایسوسی ایشن مشر جمیل وای چې تیر ایم ایم ای حکومت کې د زبائی اسمبلی نه پاس شوی یو قانون تر مخه د سکونکو ته اوس دا مشکلات مخې ته دي چې د نورو مقامی سکونکو په شان دي نشي کولای چې د پېښور په کالجونو کې په اسانه طریقہ داخله واخلي. د سیاتوی
وقار خدا چې څنګه د پنجاب گورنمنٹ اوپن پالیسی ده چې ایڈمیشن نار چلا ورکی او الدا کے کالجینو کے دا خبر انشاء دا ڈسٹرکٹ رول دا خبر نو بکار دی جے مو مغا شانتیو کی ذکر چے ٹیلنٹ دا ملک دے کاغذ پاٹا سر تعلق لاری او کاغذ بل ڈسٹرکٹ سر تعلق لاری او نور ڈسٹرکٹس پر مقابلہ کی دا خبر جان سے خلق لا بکار دے جے ایڈمیشن ورک کی دا پیشاور بورڈ سر ہم تعلق لرن کی.
کراچی مشال ریڈیو په دې حق لا د فاټا سیکریټریټ اډیشنل اډیوکیشن افسر هاشم خان نه اپوختل، نو هغه ویل چې په دې سلسله کې هغه خبرې اترې روانې دي.
تاسو مشال ریډیو ری د رابع اکرم خان رپورت ته ورواز. د بلوچستان نوی حکومت اعلان کړی دی چې په صوبه کې به د میشتو قومونو مورنۍ ژبې د سکولونو برخه ګرځول کیږي. وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د بجټ وړاندې کولو پر مهال وویل چې د صوبې ماشومانو ته به په خپلو مورنۍ ژبو یعنی بلوچي، پښتو او براهوي کې تعلیم ورکول کیږي. عام ولس نه یوازې د دې استاینه کړې ده، بلکې د غوښتنه هم کړې ده چې باید داسې قانون راوستل شي چې نور حکومتونه بیا داګام پر شان کړي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل پر رپورت لري.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سورز مخ کې د صوبې بجټ وړاندې کولو پر وخت په صوبې کې مورنۍ ژبې د تعلیم برخه ګرځولو له اعلان وروسته په صوبې کې د خلکو ترمنځ نوې بحث شروع شوې ده. ځین خلک د عمل ته خوشبينه دي، خو ځین بیا د یو ارزي کاربلي. د سید محمد جان درمان په نامه یو کس وایي چې ماشومان ته په مورنۍ ژبو کې تعلیم ورکول د وخت او زمانې ضرورت دی.
څومره چې منګر زی دلی بار ملکونه منګ ته لیدي په ټولو کې بیسیک پرایمری تعلیم چې دی هغه په مهرنۍ ژبه کې دی. یو ماشوم چې څومره په مهرنۍ ژبه په اسانه پوهېدی شي هغه په بله ژبه داسې په اسانۍ نشي پوهېدی. مثلا کو موږ یو ماشوم ته وایو چې بې معنی بکری، نو ماشوم کنفیوز شي بکری څه شی دی، او که موږ ورته وایو چې بې معنی بوزا نو بیا هغه پوهېږي چې دا بکری تیل کی.
محمد عثمان نومي کس بیا وایي په نورو ژبو کې د تعلیم له وجې د ماشومانو ذهني کچه ډېره ښکته وي.
دا کم شی ذکر دی په اردو باندې، نو هغه د ته ډېر زور والی ولیدې چې په کور کې پښتو وایي هلته انګلیش اردو، نو دا ښنی ته مطلب ډېر زور کې مطلب دماغ کې زر ځای نکشنی، او که تعلیم په پښتو سو نو د سکول بدای زر کله دیش په کور کې.
سید محمد جان درمان زیاتوی د خپل زبې لیک لوست نه کول پښتنو ته علمی تاوان رسولې دي.
د پښتنو حساب چې دی هغه په کورونو دی په لکونو دی، خو لیکل والا په کې 5000 هم نه وي، 6000 هم نه وي، نو دا غي کمې دغه دی، دا غي وجه دغه ده چې موږ سره په مېرنۍ ژبه کې تعلیم نشته. چې کله دی وجه لیکوال ختميږي نو هغه ژبه قدرتي خبر ده ختميږي.
یو بل ځای کس مسعود احمد بیا د صوبای حکومت پریکړه ستایي، خو په دې شرط.
زه خو وایم سیدی، لیکن په داسې حال کې چې موږ ته د جنگ خبرې نه پکښ راوشي، موږ ته تعلیم راوشي، موږ دروسه پښتو کتابونه سره جوړ سوي دي، ګرځ د جنگ په باره کې جوړ سوي دي. چې ټوپک زما ماما ټوپک لري، چې تور زما ماما تور لري، په دې کې څوک جوړ سوي دي؟ موږ ته تعلیم نه دی راښولی.
عبداللطیف نومی کس بیا نظر لري چې د مورنۍ ژبو د تعلیم پریکړه دي له عملي کولو وروسته هم خوندي کړل سي.
هر پنځه کاله بعد نوي حکومتونه راځي، نوي ترتیبات راځي، نوي کیسې راځي. نو د دې لپاره پکار دی چې دوی آرډیننس پاس کړي چې دغه آئین مطابق چې دا وایي، نو کوم شی چې آئین څخه پاس شي هغه به نه ډسرب کیږي.
یاد دوی بلوچستان حکومت د کال 1990 په لسیزه کې هم په صوبه کې پښتو او بلوسي ژبې تر پنځم جماعته د تعلیم برخه ګرځولې وي، خو وروسته لسو کلونو تیرېدو وروسته هغه لړۍ ختم شوې وه او اوس د ډاکټر عبدالمالک بلوس په مسیر کې صوبایي حکومت یو بیا هغه عمل د شروع کولو اعلان کړی دی. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.